سلامونه وخت د گرمی دولس بجې سوې د مشال ریډیو په یو بلګړی کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په دې ګړی کې مو د سر ریپورت د پاکستان پیپلز پارټي له کراچي څخه اسلام آباد ته پیل شوی لانګ مارچ دی، او سره بیا د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په مختلفو سیمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په کراچي کې روان پرت سره د پیوستون لپاره مظاهرې، او د دې ترڅنګ د یوکرین په حالاتو باندې هم درته ریپورت لرو، او نور ریپورټونه به هم وي. خو پایل به د خبرونو وکړو چې انیسا اجمل به وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان پیپلز ګوند د وفاقي حکومت خلاف لاریون پیلولو سره ویلي چې وزیر اعظم دې مستعفی شي. په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ ضد مهم پیل شوی دی، او د روس د رسنیو یوې ادارې د ازادۍ اروپا ریډیو کرنټ ټایم د پاڼې بندولو دړکا ورکړې ده. د خبرونو تفصیل، د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي که وزیر اعظم عمران خان استعفا ورنکړه نو دوی به د پارلیمان دننه او بهر اره جمهوري لار خپلوي. نوموړي د خبرې د تحریک انصاف په مشرۍ د وفاقي حکومت خلاف پرون له کراچۍ څخه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ پیلولو پر مهال وکړي. بلاول بټو زرداری په دې اړه زیاته کړه،
عوامی مارچ کے کول پہ
اولسی لاریون دا حکومت خلاف اعلان جنگ دے، منگ نور دا حکومت نشوز غملے، اسلام آباد تا روانی کو او حکومت پا نسکو رو، خو منگ با یو هم غیر جمہوری عمل انکڑو.
د پاکستان پیپلز ګوند د لاریون به د سند او پنجاب څخه تیریږي، او ټاکل شوی چې د مارچ په اتمه اسلام آباد ته ورسیږي. بلخو پاکستان تحریک انصاف ګوند د پیپلز ګوند په مشرۍ د سند صوبایي حکومت خلاف د سند له ګوټکی سیمې څخه د فروری له شپږشتمې راهیسې لاریون پیل کړی دی، او وایي چې د سند حکومت دې ورته د تیرو 15 کلونو د خپلې کارکردګۍ حساب ورکړي. د پښتون ژغورنې تحریک مشر منصور پښتین وایي کالی وزیر او نور ملګري یې راخوشي نه شول نو د اسلام آباد په لور په لانګ مارچ کولو به مجبور شي. نوموړي دا خبره د فروری په 18 لاغرستو مشال ریډیو ته وکړه چې هم په دغه ورځ د غورځنګ د کراچۍ له پرلتوالو سره د یووالي په موخه د پېښور، بنو، کوټه او اسلام آباد په ګډون په بېلابېلو ښارونو کې احتجاجونه وشول. منصور پښتین په دې اړه زیاته کړه که تر پراخو احتجاجونو وروسته هم د دوی غوښتنې نه منل کېږي نو بیا به انقلابي لانګ مارچ پیل کړي. د غورځنګ د مخکښ علي وزیر او د دوی د نورو ملګرو د راخوشي کول لپاره د پی ټی ایم د فروری له 13 راهیسې د سند اسمبلی مخې ته پرلت وهلی دی. پالی وزیر او نورو ملګرو یې د ریاست خلاف د خبرو او د خلکو راپارولو تورونه پوري شوي چې غیې ردوي. لنن څخه د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د پولیو ناروغۍ ضد 15 ورځنې مهم پیلېږي. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپله ویبپاڼه لیکلي چې په دې مهم کې به په بلوچستان کې له 2.5 میلیونو، په سند کې له 10 میلیونو څخه زیات، په پنجاب کې 2.5 میلیونه ماشومانو ته ساسکي ورکول کېږي. په ویبپاڼه د خیبر پښتونخوا په اړه معلومات نه دي لیکل شوي. البته د پاکستان د پولیو مخنیوي پروګرام په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د خیبر پښتونخوا په شپږو جنوبي ضلعو کې د فروری په 20 د پولیو ضد مهم پیل شوی، او په پاتو هغو کې به د فروری په 18 پیلېږي. د خیبر پښتونخوا انتخاباتي کمیشن د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د نمونو فهرست خپرولو سره ویلي چې په دې ټاکنو کې به له 1.5 لک نه زیاتو کاندیدانو ترمنځ مقابله وي. ټاکل شوی چې دا ټاکنې د مارچ په 1.5 د صوبې په 13 ضلعو 15 تحصیلونو کې وشي. د انتخاباتي کمیشن لخوا د فروری په 20 په خپرې شوې خبرپاڼه کې ویلي شوي چې په انتخاباتو کې د رجسټرډ رای اچونکو شمېره شاوخوا 80 لک ده. ټاکل شوی چې د طالبانو او پاکستان حکومتي پلاوی نن په تورخم کې ملاقات وکړي. د طالبانو د پلاوی مشري د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزي کوي، او ویلي کېږي چې د پاکستان د غیبا د وزیر اعظم سلاکار عبدالرزاق داود چې د سوداګرۍ او صنعت په برخه کې دغه سلاکار دی هغه کوي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان مولانا زهیر پرون مشال ریډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د بندرونو د همغږۍ د کمیټې په جوړولو او په نورو چارو به بحث کېږي. آزادی اروپا ریډیو د رسنیو د څارنې لپاره د روس دولتي ادارې روسکم نادزور هغه دړکې رد کړي چې وایي که ریډیو په اوکراین د روسیې یرغل په اړه معلومات لري نه کړل نو په روسیه کې به ورله د کرنټ ټایم ویبپاڼه بند کړي. د آزادی اروپا ریډیو مشر جیمی فلای د رسنیو د څارنې لپاره د روس دولتي ادارې خبرداری په اړه د فروری په 20 وویل که کرنټ ټایم له خپلې ویبپاڼې په اوکراین کې د وژل شوو او نیول شوو پوځیانو په اړه رښتینې رپورټونه لري نه کړل نو د روسیې په وینا په راتلونکو ساتونو کې په روس کې د کرنټ ټایم پاڼه بندېدلی شي، خو جیمی فلای وای د خبره نشي منلې. د خبرونو پای
خبرونه مولا نساج ملو اوریدل. پاکستان پیپلز پارٹی چې د عمران خان په مشرۍ د مرکزی حکومت پر ضد له کراچۍ اسلام آباد ته کم لاریون پیل کړی. په هغه کې نن په دوهم ورځ هم په زرګونو خلک ګډون کوي. د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په مختلفو ښارونو کې په کراچۍ کې د سند اسمبلی مخې ته د فروری له 14 څخه د پښتون ژغورنې غورځنګ روان پرلت سره د پیوستون لپاره مظاهره کړې دي.
زمونږ دا مطالبه ده چې سند اسمبلی د کراچۍ پرلت دا مطالبه ومني او د علي وزیر کیسه واپس واخلي.
د اروپای ټولنې مشر اورزلاون دردلان پر یوکرین د روسیې یرغل په غبرګون کې د ماسکو پر مخ د خپل هوایي حریم تړلو ترڅنګ کیف ته د دفاعي نظام او نورو پوځي سامان آلاتو ورکولو اعلان کړی.
اروپایی ټولنه یو وار بیا د اوکراین په ملاتړ او د یرغلګر پر ضد چې د پوتین روسیه ده د بندیزونو د لګولو لپاره ګام پورته کوي.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. مشال ریډیو سره اوسئ. او پایل به هم له کراچی څخه وکړو. د پاکستان پیپلز پارټی ګوند پروند له کراچی څخه د اسلام آباد په لور د تحریک انصاف په مشرۍ د حکومت خلاف لاریون پیل کړی. ډاکټر سویچ دا لاریون د مارچ پر 8 اسلام آباد ته ورسېږي. د پیپلز ګوند مشر بلال بوټو زرداری پروند ویلي چې وزیر اعظم عمران خان دی مستعفی سي کني دوی به د پارلمان دننه او بهر هر جمهوري لاره خپل کړي چې دی لواکه لري کی. اپوزیشن ګوندونو پر اوسنی حکومت تور پوری کړی د درغلیو لاري په واک کې راغلي، خو حکومت او انتخاباتي کمیشن دواړو دا تورونه په وار وار رد کړي دي. د دې لارون پاړه له کراچي څخه د نیاز علي خان رپورټ اورو.
پاکستان پیپلز ګوند د پروري په وشتما د مرکزی حکومت پر ضد د خپل لانګ مارچ پیل د کراچۍ څخه کړي. د اسلام آباد په لوري ولسی لاریون د پیل وړاندې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو په کراچۍ کې دغه لانګ مارچ ته په خپل وینا کې وویل چې عمران خان دی د وزیر اعظم څوکۍ سمدستي استعفا ورکړي، او کدا سینه کوي نو دوی به په پارلیمان کې دننه او بهر هر جمهوري لار خپلوي. وخت راغلی چې عمران خان د حکومت نه رخصت کړي. دا اولسی لاریون د حکومت خلاف اعلان جنگ دی. منګ نور دا حکومت نشوز غملے اسلام آباد تا روانی کو او حکومت پا نسکورو، خو منګ با یو هم غیر جمهوری عمل اونکړو، او دا د لکونو خلکو دا غونډا د اسلام آباد ولو لپاره نن یو پیغام ورکوي. د بلاول بټو په مشرۍ کې د غلاریون بعد د سن او پنجاب د سلور دیشو خارونو سره تیریږي، او د مارچ په 8 نیټه به اسلام آباد ته رسیږي. بلاول بټو زیاته کړي چې د 2013 کال په قامی ټاکنو کې د تحریک انصاف حکومت په درغلیو جوړ شوی، او د حکومت درې کال وروسته هم دوی نه جمهوریت مني او نه د هیواد په اقتصاد پوه دي، او تر ټولو نه غټ خلاګر حکومت او خلک دوی دي، او دوی نور په حکومت کې پاتې کېدل د پاکستان زیان دي. په داسې حال کې چې پیپل ګوند د مرکزی حکومت په ضد د کراچۍ څخه احتجاجي لاروین پیل کړي، بیا د تحریک انصاف حکومت پسند کې د واکمن د پیپلز ګوند حکومت په ضد د پروري د شپږشتمې راهسې پسند کې احتجاجي لاروین پیل کړي، او دا لاروین د سند د ګوټکی سیمې څخه پیل شوی، او د پروري په وشتما د پاکستان تحریک انصاف حکومت مرکزی غړي او د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشي په ګوټکی کې دغه لاروین ته په خپل وینا کې وویل چې پیپلز ګوند موږ نه د دریو کالو حساب غواړي، نو دوی دې د 13-15 کالو حساب راکړي. زما پیغام د بلاول بټو زرداری لپاره دی. دوی زمنګ په ضد لاروین پیل کړو، د دریو کالو حساب غواړي، نو پیپلز ګوندې د 13-15 کالو حساب راکړي. وزیر اعلی د اولس مشر وزیر اعظم په هر څوکۍ ستاسو د ګوند غړي ناستو. بلاول بټو زد 15 کالو حساب اغستو لپاره راغلی يم. د اپوزیشن د نورو ګوندونو سره پیپلز ګوند هم دا دریځ لري چې د 2013 کال عام ټاکنو کې درغلی شوی او د تحریک انصاف حکومت په درغلی جوړ شوی. خو د پاکستان تحریک انصاف د مرکزی حکومت وزیرانو سو واری ویلي چې د کال 2013 عامې ټاکنې رڼاوي او اپوزیشن ګوندونه د خپلو مشرانو د درغلیو پټولو لپاره سره یو شوي او عمران خان به د وزیر اعظم څوکۍ نه پرېږدي او د تحریک انصاف حکومت په خپل 15 کاله پوره کوي. نیاز علی، مشال ریڈیو، کراچی.
د مشال ریڈیو هر اورس د سحر لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز، لنډې صفې 2110، پنځل زر اووه سوه شپېته، 13500 او 10800 کیلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ری د خبرونې په اوږدو کې به درته د یوکرین په اړه باندې د اروپای ټولنې لخوا ځخه پر روس د لګول سو بندیزونو او د دې ترڅنګ د یوکرین باندې د روس د یرغل پر مهال هلته د بندو افغانانو د ستونزو په اړه رپورټ ولرو. خو اوس به یو لاړ سو یو بل رپورټ ته، او هغه هم دا چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ شالي وزیر او د نورو ملګرو د راخوش کولو لپاره په کراچۍ کې د سند اسمبلی مخ ته له احتجاجي پرلت سره د یووالي په هدف د اتوار پر ورځ د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په مختلفو سیمو کې د پی ټی ایم احتجاجونه وسو. پالي وزیر او د پی ټی ایم په نورو پلویانو د ریاست صد وینا کولو او د ولس د راپارولو تورونه لګول سوي، خو هغو تل دا تورونه رد کړي دي. تفصیل به د غلام غوث په رپورټ کې واورو.
په دغه اړه په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې که غوښتنې یې ونه منلې شوې نو دوی به بیا د اسلام آباد په لور په لانګ مارچ کولو مجبور شي.
د پښتونخوا وطن په هر سیمه کې د دې پرلت په حمایت کې او د کېدی ملګرو چې څومره هم کېدیان دي پی ټی ایم د دغه راخلاصولو دپاره پراخ احتجاجونه وشول، او په دې احتجاجونو کې هم دغه غوښتنه وشوه چې د کراچۍ د پرلت غوښتنه دې ومنل شي. نو کچیرې بیا هم د پښتنو دغه غوښتنه نه منل کیږي، بیا به پښتانه مجبور وي چې یو داسې انقلابي لانګ مارچ شروع کړي چې تر څو د پښتنو مسلې نه وي حل شوي، چې تر هغه پورې بیا د ریاست واکداران هم په قرار نه وي.
د کوټې د احتجاجي لاریون پر مهال رحمت الله غرسنی له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
هغه پرلت کې کومې غوښتنې دي هغه دې ومنل شي. نو په دې اکړه باندې موږ دلته په کوټه پریس کلب ومخته د کوټې په سربرایي کې موږ دغه مظاهره هم اعلان کړې وه.
خو په سند کې د حکمران ګوند پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په پیښور کې د پروري په 28 نیټه په خبری کانفرنس کې د پی ټی ایم د بندي شویو غړو سره د همدردۍ څرګندونه کړې وه. خو هغه ویلي وو چې په سند صوبه کې د علي وزیر په ضد د درج شویو مقدمو د ختمولو واک اختیار نه لري.
د لوړې پایې په غونډو لکه د قومي سلامتۍ په غونډه کې ما د علي وزیر د خوشي کولو غوښتنه تر ټولو اول کړې وه، خو ماته ویلې شوي وو چې هغه ته په یو کیس کې ضمانت ورکړې شوی دی، خو په عدالتونو کې پرې نورې مقدمې روانې دي. زه به ولې نه غواړم چې هغه دې راخلاص شي. هغه او د هغه کورنۍ ډېرې زیاتې قربانۍ ورکړې دي. پالی وزیر او د پی ٹی ایم په نورو پلویانو په جوړو شویو رسمي مقدمو کې په دوی باندې د ریاست ضد وینا کولو او د ریاست په ضد دولت د راپارولو تورونه لګولې شوې دي. خو د پی ٹی ایم مشر منظور پښتین او د پی ٹی ایم نورو غړو دا تورونه په بیا بیا رد کړي دي، او په کراچۍ کې منظور پښتین د سین اسمبلی مخې ته د احتجاجي لاریون پر مهال دریس خپل کړي چې سرنګ د پنجاب صوبایي حکومت د تحریک لبیک پاکستان د مشر سعید رضوی او داوی د نورو پلویانو په ضد درج شوی مقدمه بیرته اغیستلې دي. نو دوی د سین د حکومت نه د علي وزیر په لړ کې هم دغه ډول غوښتنه کوي.
د پښتون تحفظ مومنټ د دې دریس په لړ کې تیره ورځ د پېښور د احتجاجي لاریون پر مهال د پی ټی ایم یو سیمه ییز مشر سید انور داول مشال ریډیو ته وویل
چکم پالی وزیر باندې کم کیسونه دی هغه دوی واپس اخستلی شي دا هغه پریسیډنٹ هم موجود دی نو زمونږ دا مطالبه ده چې سندھ اسمبلی دی د کراچی پر لټ دا مطالبه ومني او د علي وزیر کیس ته واپس واخلي
د قومي اسمبلی غړی علي وزیر په 2000 کې د دسمبر په 14 نیټه په پېښور کې د پولیسو لخوا نیول شوی وو او سپریم کورټ په یو مقدمه کې په ضمانت د هغه د خوشی کولو امر هم ورکړی وو خو د کراچی په یو عدالت کې د هغه په ضد په دوه نورو مقدمو کې اوریدنه روانه ده ولهم غوس مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
اوسم جو بلوچستان ته د بلوچستان د سرحدي شارګوټي چمن یو پلاوی د دینی عالمانو په مشرۍ په کندهار کې طالبانو له والی حاجی یوسف په اثر ولیدل په مذاکراتو کې د چمن او سپین بولدک د لارې پر بیا پرانستو هوکړه کړې چې ورسره سم د فروری پر 8مه هغه لاره د خلکو د تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره خلاصه شوه د فروری پر 8مه د سپین بولدک وبخرید د فروری پر شپږمه د سپین بولدک او چمن ترمنځ د پاکستان او د طالبانو ځواکونو ترمنځ په نښته کې دوه کسان ووژل شو او 14 شوبه شوي چې وروسته دغه لاره وتړل شوه ایوب ترین له کوټې رپورټ راکوي
د بلوچستان د سرحدي ښار چمن څخه د عالمانو او قبایلي جرګې د مشرانو یو هیئت د کندهار د گورنر حاجی یوسف وفا سره لیدلی او ویلي دي چې ډېر ژر به د پاکستاني او افغاني چارواکو ترمنځ د سرحدي ستونزو په اړه یوه مهمه غونډه د چمن او سپین بولدک پر سرحدي پوله باندې وسی د دې وروسته د دواړو هیوادو ترمنځ د تیرو درو ورځو څخه بند سرحدي پوله بیرته خلاص شوې ده د چمن څخه په راغلو اطلاعاتو کې ویل شوي دي چې د پاکستان لخوا د جرګې مشري نامتو علمدین مفتی قاسم کھڑے خو پدی جرگے کی د چمن زین نور علمان او قبائلی مشران هم شامل دی او د چمن د ځای خبر اعلان پوینا چې د زلی چارواکو لخوا یو پیغام هم د کندهار و گورنر تر سوال سوی دی په کوم کې چې د پاکستان لخوا د افغانستان سره د امن او سولې خبره سوی ده پر دې محل د افغان چارواکو لخوا ویل سوی دی چې د تیر پنځ شنبه په ورځ چې کوم نشته سوی و او پاغه کی مرګ ژوبله هم اوشته و هغه د دوی لپاره د خوښنی وړ خبره ده او غواړي چې پراتلونکي پر دغه پوله دغه ډول ناوړی پیښ نسی رامسته په دې ترڅ کې د جرګې د ویان لخوا په جاري سیوی یو مختصر بیان کې ویل سی وی دي ک پراتلونکي کې د طالبان لخوا ډزې هم وسی خو پاکستان به جواب نه ورکوي ورسته لدی د تیرو درو ورځو راهیسه د پاکستان افغانستان ترمنځ دغه سرحدي پوله نه واځي د تجارت په مخ برته خلاص شوی ده بلکې د اتفار د ورځ راهیسه و ادی خلکو ته هم د تګ راتګ اجازه ورکول شوې ده بیا په خاصه توګه د پولی د بدش لامل ډیری خلک د پولی دواړو غاړو ته بند پاتې شوی وو هغه هم خپل خپل وادو ته ستانه شوی دی د پولی د برته وخلاصولو ته د چمن ډیری تجارو او قبایلی مشرانو هرکلی کړی دی او غوښتنه کړې ده چې پراتلونکي دی دغه ډول ناوړو پیښو څخه ځان وژغوري په دې ترڅ کې د سیمې او قبایلی مشر خان امان الله خان اڅکزي راته وویل
د چمن د بارډر د خلکو رسک روزګار ټول په دغه پورې مربوط دی د چمن پر بارډر باندې نو خلک ډېر خوشحاله دي ډېر اطمینان ظاهروي ځکه چې دا دواړه برادر ملکونه دي اسلامي ملکونه دي د دوی په مابینځ کې په کار نه دی چې داسې شخړه راشي د دې در مخه باید چې دوی خپل هغه کم سرکاري د دوی وفتونه دي په هغه سطح باندې د دوی مذاکرات یي نو د دې په حواله د افغانستان خلک د بولدک او د بارډر خلک هم ډېر خوشبینه دي او زموږ د چمن خلک هم ډېر خوشحاله دي بس کاروبار یې لس وادرس پریشانی
ورده چه ده پانچم بی یا ده جمعرات پا ورد پرداغ سردی پوله ده پاکستانی او افغانی سرتی رو ترمنز نشته سوه و چه لعمله ده دوارو گوانده هوا دو ترمنز نه هوا سردی پوله بنده سوه و بلکه ده ده خلگو ترسنگ تجارت تهم تر اغیز لندره غلی و او ده دینو آزاد و سرچنو لخوله چه پا پیشه که چه مالی او زانی زیان هم اوشته و خوتردم گری پوریه د پاکستان لخوا په دې اړه څه نه دی ویل سوي. که څه هم په دې اړه مې څو ځله د چمن د ډپټي کمشنر جمعداد مندوخیل سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه پر ټلیفون جواب را نه کړي.
د رڼا په لور
پدی
خپرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جینکو تعلیمي شرې هغوی ته د ورپېښو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه ل زده کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خپرونه تاسو د دوشنبې یا ګل په ورځ پاوکام درې بجې او د سې شنبې یا نهې په ورځ په درې نیمو بجو له مشال ریډیو اورېدلی شئ.
اوسم د خیبر پښتونخوا د بلدیتی انتخاباتو په اړه رپورت لرو. ټاکل شوی چې د مارچ پر 1 نیټه د خیبر پښتونخوا په 13 ضلعو کې بلدیتی ټاکنې وسی. انتخاباتي کمیشن د دې ټاکنو د امیدوارانو د نمونو فهرست خپور کړی دی. د کمیشن په خبره په انتخاباتو کې د شاوخوا 1,500 امیدوارانو ترمنځ مقابله وي او د رایې چونکو شمیر شاوخوا 80,000 دی. د خیبر پښتونخوا په نورو 10 ضلعو کې د دسمبر پر 19 نیټه بلدیتی ټاکنې وار لمخه شوی. شبیر مجان رپورٹ راکوی.
د الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا لخوا جاری شوی اعلامیه تر مخه د مارچ په 1 د صوبې په 13 ضلعو کې د بلدیتی ټاکنو دویم مرحله لپاره 15 تحصیلونو کې به دغه ټاکنې کیږي او په دغه تحصیلونو کې د میئر یا چیرمین څوکۍ لپاره 1,000 امیدوارانو کاغذونه منظور شوي دي. ویل یا نیبرهډ کونسل د عمومي څوکۍ لپاره 14,000، د زنانو څوکو لپاره 2,500 سیوا، د کم شمېره یا اقلیتو ډلو د څوکو لپاره 1,400، د ځوانانو څوکۍ لپاره 5,500 او د مزدور کسان لپاره 6,800 سیوا امیدوارانو د نامزدګۍ کاغذونه منظور کړي شوي دي. بلخواته بیلابیل سیاسي ګوندونو او آزاد امیدوارانو په دغه 13 ضلعو کې د ټاکنو لپاره هلې ځلې توندې کړې دي. سوات منګورې تحصیل نه د میئر څوکۍ لپاره د جمهوریت اسلامي امیدوار محمد امین وایي د دیر ضلع لرجام تحصیل نه د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې امیدوار فقیر شہزاد وای حاضر سات وړے وړے غونډي حجرو او دیرو کې شروع کړ دي او د نخ ملاوی د ورستو با غټ جلسې پیل کړی. بلخوا ته د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف مرکزی او صوبائی مشرانو تر مخه تیر الیکشن کې چې کومې کمزورۍ ته نشوي دي هغه باندې به قابو عمومي او د خپل کارکردګۍ په بنیاد به دا ځل په دغه 13 ضلعو کې بلدیاتی ټاکنو کې بریا ترلاسه کړي. الیکشن کمیشن په 20 فروری په دغه 13 ضلعو کې هر یو سرکاري څوکۍ لرونکي اهلکارانو په ورتګ هلته د ترقیاتي منصوبو پرانستو یا اعلان او یا کومه سیاسي کمپین یا غونډه کې برخه اخیستو باندې بندیزونه لګولې دي. دین علاوه د ضلع انتظامی افسرانو یا ډیپټي کمشنرانو لخوا ولسی ستونزې اورېدو او د دې د هوارېدو لپاره کیدونکي کلي کچهري باندې هم د الیکشن ورځو پورې بندیز لګولې دي. دا د منل چې د سپریم کورټ په امر خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو وړومبی مرحله تیر کال په 19 دسمبر د صوبې په 19 ضلعو کې ترسره شوی چې پکې په وړومبی ځل قبایلي ضلع هم شامل وي. ولې دې مرحله به په باقی پاتې 13 ضلعو کې په 1 مارچ 2022 کې کولی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی یې څه ذمہ واری خېږي؟ د انسان بنیادی بشری حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلومول دا او د تورته نور موضوعات د مشال لډیو په ونیزه خبرونه قانوني لار کې ل قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
او سم د افغانستان په اړه یو ریپورت چې دا به موږ د خبرونې نیمای ته ورسوي. د نیمای وروسته هم درته یو شمیر ریپورټونه بیا لرو. په ننګرهار کې د خراسان په نوم یو خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د دې ولایت د صنعتي خونې په همکارۍ د وطني تولیداتو د ورځني نندارتون پرانیستی دی. په دې نندارتون کې هغه بیلابیل تولیدات نندارې ته ایښودل شوي چې په ننګرهار کې جوړې شي. د نندارتون جوړونکي وایي د کورنۍ اقتصاد د پیاوړتیا په موخه د وطني تولیداتو نندارتون پرانیستی او په خلکو غږ کړی چې په خپل ورځني ژوند کې له وطني مصنوعاتو یا تولیداتو کار واخلي. نور تفصیل د جلال آباد په دې ریپورت کې اورو.
د وطني تولیداتو د دوه ورځنی نندارتون په جلال آباد کې د خراسان خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصلینو د دې ولایت د صنعتي خونې په همکارۍ د فبروري په 20 نیټه پرانیست. په دې نندارتون کې د ورځني استعمال بیلابیل هغه توکي نندارې ته ایښودل شوي ول چې په ننګرهار کې تولیدیږي. د نندارتون د پرانستی پر مهال د خراسان پوهنتون رئیس طارق کمال خبریالانو ته وویل د نندارتون له جوړېدو یې موخه دا ده چې ولس د خپلو وطني تولیداتو کارولو ته وهڅوي. نوموړي زیاته کړه
دې کې تقریبا 150 کمپنیو ایسا خښته ده چې په دې کې بس موږ ملي تولیدات چې اکثرات په ننګرهار کې جوړیږي د دې نمایش بکې زمونږ محصلینو ته د باندې میلمنو ته تر څو زمونږ ځوانان او زمونږ د افغانستان خلک بالخصوص د ننګرهار د موږ د دې ملي تولیداتو نه خبر شي او د دې تولیداتو په استفاده کې موږ په خپل روزمره ژوند کې دې ته ترویج ورکړو.
په نندارتون کې بیلابیل تولیدات نندارې ته وړاندې شوي ول. د جاوید افغان گروپ کمپنی په ودانیو کې ګول سیخ او تریشری تولیدوي. د دې گروپ یو تنګړی رحمان الله مشال رادیو سره په خبرو کې وویل نندارتون ته یې ځکه خپل تولیدات راوړي چې خلک له خپل وطني تولیداتو سره آشنا کړي. نوموړی وایي
دا ماسرین چې دی په تیوریشیکل باندې وسلوسي نو په عملی دګر کې باندې وسط ترلاسه کیږي ځکه خپل تولیدات چې دی نمایشګر پر راوړي. په دې کې موږ مختلف توګه نندارې ته وړاندې کړي چې هغه کې د غنم ترشل جوارو ترشل دوندار غم ساختمانی هغه ګل سیخ دی چې دغه د غنم ترشل په داخل کې مارکیټ لرو او اندارګې تاجکستان سره وته هم صادرات لرو.
په ننګرهار کې د بخار دیګونو او اخلي پخلي توکو جوړونکو راشکو بابا په نوم کمپنۍ هم خپل تولیدات نندارې ته یخیول. د دې کمپنۍ یو تنغړی عبدالکریم مشال رادیو سره په خبرو کې وویل د دوی تولیدات په هیواد سربیره په یو شمیر هیوادونو کې هم کارول کیږي.
مخکلینه تر 500 نفر پر کار کوي من کارخانه کې او تولیدات مخکل لاغینه خو دغه دغه سره لکټه کنه شو خو بیا خدای روان ده اوس کار ان شاء الله 2500 نفر د اوس 300 نفر پر کار کوي. نو خارج ته تقریبا اسي مملکتو ته زیات دي قزاقستان بلاروس اوکرين ته او اروپا ته هم مملکت ته دي سعودي عربستان ته دي دوبي ته دي متحده اماراتو ته دي.
دینن درتون ته په جلال آباد کې د یو شمیر خصوصي خونځي اوس د کون کې هم بلل شوی ول. د قریشی خصوصي خونځي او تنزدکونکو مؤمن مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې په نندارتون کې داسې تولیدات هم ولیدل چې په خواتر دی نه پوهیدو چې دا توکي په ننګرهار کې تولید شوی وي.
زه ډیر زیات خوشاله شوم کله چې زه بازار ته راځم کوم شان چې زما ضرورت دی هغه ان شاء الله نور د خپل وطن تولیدات واخلم او نور ته مې دا توصیه ده چې تاسو هم خپل د وطن تولیدات واخلئ ترڅو زمونږ او تاسو اقتصاد پیاوړی شي.
د ذکر وړ ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په ننګرهار کې د وطني تولیداتو د لومړنۍ نندارتون دی چې د خلکو پر مخ پرانستل کیږي. د ننګرهار د صنعتي خونې مسؤلین وایي چې پر روانه میاشت کې به په جلال آباد کې د وطني تولیداتو لوی نندارتون پرانیزي چې 300 قلم وطني توکي به پکې نندارې ته وړاندې شي.
مشال ډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ. اوس هم په څو شیبو کې 12 بجې کېدونکي دي. مایک سپاره مانیسا اجمل ته چې د خبرونو لنډیز واوروي.
پاکستان پیپلز ګون مشر بلاول بھٹو سرداری ویلی کہ وزیر اعظم عمران خان استعفی ورنکړه نو دوی به د پارلیمان دننه بهر اره جمهوری لا راخپلوي. نوموړي د خبرې د تحریک انصاف په مشرۍ د وفاقي حکومت خلاف پرون له کراچۍ څخه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ بلولو پر مهال وکړې. مخالفه ګوندونه تور پورې کوي چې د تحریک انصاف ګوند په مشرۍ حکومت په درغلي او راغلي دی، خو حکومت او انتخاباتي کمیشن دا تورونه ردوي. د پښتون ژغورنې تحریک مشر منصور پښتین وایي کالی وزیر او نور ملګري را خوشي نشول نو د اسلام آباد په لور به لانګ مارچ کولو باندې مجبور شي. نوموړي دا خبرې پرون لاغرستو مشال ریډیو ته وکړې چې هم پرون د ورسنګ د کراچۍ له پرلت سره د یووالي په موخه د پېښور بنو کوټا او اسلام آباد په ګډون په بېلابېلو ښارونو کې احتجاجونه وشول. کالی وزیر او نور ملګرو د ریاست خلاف د خبرو تورونه پورې شوي چې غیر ادبي. لنن څخه د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د پولیو ناروغۍ ضد 15 ورځنۍ مهم پیلېږي. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازیني هېوادونه دي چې پکې لا هم د ګذر ناروغۍ وایرس موجود دی. د خیبر پښتونخوا انتخاباتي کمیشن د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د نمونو فهرست خپرولو سره ویلي چې په دې ټاکنو کې به له 1500 نه زیاتو کاندیدانو ترمنځ مقابله وي. ټاکل شوي چې دا ټاکنې د مارچ په 1 د صبح په 1300 ضلعو او په 15 تحصیلونو کې وشي. ټاکل شوی ده چې د طالبانو او پاکستاني حکومتي پلاوی نن په تورخم کې ملاقات وکړي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت بیان مولانا ظهیر پرین مشال ریډیو ته ویل چې په دې غونډه کې به د بندرونو د همغږۍ د کمیټې په جوړولو او په نورو چارو خبرې کیږي. او د آزادې اروپا ریډیو د رسنیو د څارنې لپاره د وروستو دولتي ادارې روسکوم ناګزور هغه دړکې رد کړې دي چې وایي که ریډیو په اوکراین د روسي یرغل په اړه معلومات لري نه تلل نو په روسیه کې به ورلا د ټایم وپاڼه بند کړي. خو د آزادې اروپا ریډیو مشر جیمی کلای ویلي دي چې دا خبره نشي منلی.
انیس اجمل وش د خبرونو لنډیزې درواورول. اوس هم د خبرونې دوه نیمه تر غلیو په دې کې یو شمېر رپورټونه لرو چې په کې په خیبر کې هغه خلک چې ماینینګ کوي هغه په اړه به یو رپورټ وي. او د دې ترڅنګ د سوات په ګبینجبه کې یوه میله شوې ده، په دې اړه هم رپورټ درواورو. خو اول بلار شو یوکرین ته. اروپای ټولنې د روسیې پر مخ خپل هوایي حریم تړلی او اوکراین سره د دفاعي سیستمونو او نورو پوځي تجهیزاتو په رانیولو او لېږدولو کې مرسته کوي. د اروپایي کمیشن مشري اورزلاون درلاین یکشنبه ناوخته د دې اقداماتو اعلان وکړ. اخوا د رپورټونو له مخې تمه ده له 4 ورځو سختو نښتو او بریدونو وروسته روسي چارواکي له یوکراین چارواکو سره د بیلاروس په سرحد کې خبرې وکړي. پر یوکرین باندې د روسي حمله نن 15 ورځ ده. سفیولا ستانکسی دا رپورت بیگا جوړ کړی وو چې ستاسو ته پام ورته راکړو.
اروپایي ټولنې پر اوکراین د روسیې د بریدونو په خبرګون له اوکراین سره د پراخي پوځي همکارۍ ډاډ ورکړی. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فون در لاین یکشنبه ناوخته اعلان وکړ چې اروپایي ټولنه په پام کې لري د اوکراین وسلوالو ځواکونو ته د هوایي دفاعي سیستمونو، ټانک ضد وسلو، مهماتو او نورو پوځي تجهیزاتو د پیرلو لپاره میلیونونه یورو ولګوي.
اروپایي ټولنه یو وار بیا د اوکراین په ملاتړ او د یرغلګر پر ضد چې د پوتین روسیه ده د بندیزونو د لګولو لپاره ګام پورته کوي. اروپایي ټولنه به د یو داسې هېواد لپاره د وسلو او نورو مهماتو د پیرلو او لیږلو تمویل په غاړه واخلي چې تر برید لاندې دی.
د اروپایي کمیسیون مشر زیاته کړه چې په روسیې باندې د تازه بندیزونو په اساس به د اروپا هوایي حریم د ټولو روسي الوتکو پر مخ تړلی وي. کاناډا هم اعلان کړی چې له یکشنبې د روسیې د الوتکو پر مخ بل هوایی حریم تړلی دی. روسیه له پنجشنبې سهار وختي په اوکراین باندې د ځمکې، هوا او اوبو له لارې درانه پوځي بریدونه پیل کړل. د جګړې لمن تر پلازمېنې کیف رسېدلې چېرته چې د اوکراین وسلوال ځواکونه او لکونه مسلح شوي اوکراینیان د دفاع لپاره مبارزه کوي. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې پر خپل ګاونډ اوکراین د بریدونو امر کړی و د لویدیځو او اروپایي هیوادونو په دریځونو غوسه ده. پوتین په یو بیان کې ویلي چې لویدیځ هیوادونه د روسیې په وړاندې تند دریځونه بیانوي نو ځکه د دفاع وزارت ته امر کوي چې د روسیې اټومي ځواک یا استوي بمونه چمتو وساتي. پوتین داسې وخت دا امر کړی چې د اوکراین د جمهوري ریاست د څرګندونو له مخې د اوکراین او روسیې حکومتي پلاوی د بلاروس په سرحد کې سره ګوري.
نکسی رپورٹ هم اوریدی او پر یوکرین د روسیې یرغل د هغو افغانانو ژوند هم اغیزمن کړی چې په یوکرین کې پناه غواړي. د دغو افغانانو له ډلې یو شمېر هغه هڅه کوي ځانونه پولینډ یا نورو هیوادونو ته ورسوي. پر یوکرین د روسیې یرغل د پنجشنبې په سهار پیل شوی و چې نن په پنځم ورځ هم دوام لري. سفی الله سنکسی به یو ځل بیا رپورټ وړاندې کړي.
یو شمېر افغانان چې په وروستیو څو میاشتو کې د هوسا ژوند په نیت اوکراین ته رسېدلي وو اوس له دې ځایه هم کډې ته اړ شوي څو ځان د روسیې له بریدونو وژغوري. کبیر نظري چې د 2021 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو وروسته له کورنۍ سره کیف ته تللی و اوس د روسیې له یرغل وروسته یو ځل بیا تېښتې ته اړ شوی. نوموړي تېره شپه پولنډ ته په لار ازادي راډیو ته وویل
زموږ
سیمې ته نږدې یو راکټ ولګېد او اپارتمانونه یې ویجاړ کړل. وضعیت خورا خراب دی. موږ 45 کیلومتره مزل وکړ، نه اوبه او نه ډوډۍ شته. زه د پولنډ سره ته ورسېدم. په لار کې ماشومان، کورنۍ، ټول د اوکراین یا د افغانستان ډېر په بد وضعیت کې دي. د سی این این د یو راپور له مخې د 2020 کال په اګست کې 360 افغانان له کابل څخه د خلکو د ایستلو په بهیر کې اوکراین ته ورسول شول. پر اوکراین د روسیې یرغل د پنجشنبې په سهار پیل شو. یو بل افغان چې کیف کې محصل دی په خپله فیسبوک پاڼه پولنډ ته د سفر ویډیو خپره کړې او ګیله من دی چې افغان دولت ورسره همکاري نه ده کړې.
نو موږ مجبور یو چې اوس تقریبا 40 کیلومتره مزل په پښو وکړو. بس روان یو. دغه دی افغان دی مقام شو اوس 40 کیلومتره مزل راته پاتې دی د پولنډ پورې. دا ټول وجه زمونږ د مل زمونږ د حکومت بې وسي وه چې مونږ سره یې کومک نه وکړای شو چې په وخت مو او په خوندیتوب سره مو پولینډ ته واړوي. د انډیا محصلین، د پاکستان محصلین ټولو سره د خپلو سفارتونو کومک وکړو. مونږ سره یې هم
د سولې او جګړې د راپور ورکولو انسټیټیوټ د اوکراین د کډوالۍ ادارې په حواله راپور ورکړی چې نږدې 1.5 زر افغانان په اوکراین کې دایمي اقامه لري او 233 نور هم په موقت ویزو اوسیږي. خو ځینې راپورونه په اوکراین کې د میشتو افغانانو شمیر لوړ بولي او وایي چې یو شمېر یې د رسمي استوګنې د اسنادو د نه لرلو له امله له حکومت سره نه دي ثبت شوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل ته دی چې کومې ده
هندستان هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ. په پاکستانی سیاست کې لسیزو راسي بلابل اصطلاحات دود شوي دي. د مثال په توګه هلته یو اصطلاح د خلای مخلوق ته چې په تیرو کلونو کې رواج شوی بلې لسیز پخوانی هغه لوټه ده. همداراز د پټو لاسونو سلیکټډ هارس ټریډنګ ترڅنګ یو شمېر نور اصطلاحات هم شته چې کاري شي. دا اصطلاحات څه معنی لري او ولې د چا لپاره کاري شي؟ د دې پوښتنې جواب احمد الله په رپورټ کې اورو چې د خلای مخلوق په اصطلاح پیل شي.
ہمارا مقابلہ ایک خلائی مخلوق کے ساتھ جو نظر نہیں آتی.
خلائی مخلوق سے کیا مراد؟ ان کا نام فرشتے رکھ لیتے ہیں آپ لوگ.
تمہیں تو خلائی مخلوق نہیں اوپر چلایا تھا نا نواز شریف کی اپنی. تو کوئی
خلائی مخلوق، فرشتے، جنات یا پیریان او پٹ لاسونا هغه ټکی دی چې د پاکستان په سیاست کې د تیر څو وخت راهسي عام اصطلاحات ګرځېدلې دي. دا ټکی چې د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران، حکومتي چارواکي، اپوزیشن غړي، خبريالان او شنونکي یې کاروي، مراد ترې څوک دي او ولې کارول کیږي؟ په اړه مې په پېښور کې له خبريال شمیم شاهد او پوښتل. نو نوموړی وایي
د پاکستان په سیاست کې سیول ملټري اسټابلیشمنت چې کوم دی نو دوی د پاکستان د جوړېدو نه سمدستي وروسته یو خپل یو کردار شروع کړی دی او په دې کې دا چې دوی کوم ټکی یادوي پټ لاسونه پیریان یا بل څه نو دا دوی دغه استخباراتي ادارو ته وایي چې هغه په نظر نه راځي او هغوی خپل کردار لوبوي. او ځکه دلته کې جمهوریت چې کوم دی نو هغه همیشه تنده کمزورې پاتې شوی دی، جمهوري نظام کمزور پاتې شوی دی.
دا اوازونه د کم بازار نه بلکې د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو د غړو دي چې ځینو منتخبو حکومتي استازو لپاره لوټه ټکې کاروي. لوټه ټکې هم د پاکستان په سیاست کې له یوې اوږدې مودې راهسې کارول کیږي. لوټې چې په کورونو او جماعتونو کې د مخ او لاس مینځنې لپاره استعمالیږي په سیاست کې استعمال څه معنی لري؟ محمود جان بابر یې راته تفصیل څه په دا ډول بیان کړو.
یو کردار چې کوم دی هغه داسې وي چې بېدبار وي، بېدبار کردار داسې وي چې هغه
کله هم د خپل غرض لپاره هر اړخ ته اوریدی شي. نو دا لوټه چې کله ونیسي او ته تاوی چې کم خو ته تاوی نو هلته دی ځي که نه، دا د بې دبارۍ لپاره دا لفظ استعمال شي. چېرته چې د ده غرض دی به هلته ځي او دی به پارټي بدلوي. بې دبارۍ سره سره دا د مطلب پرستۍ یو نښه ده. یو سړی د خپل غرض لپاره هر حده پورې ورتلی شي، پرېوتی شي، هر اړخ ته مخ اړولی شي.
د لوټې په شمول که څه هم یو شمېر نور اصطلاحات له پخوا را روان دي، خو د موجوده حکومت په 2013 زیږیز کال کې په واک کې د راتللو سره د سلیکټرز یعنی غوره کوونکي او سلیکټډ یعنی غوره کړل شوي اصلاح هم عام شوې ده.
Achievement of this parliament is that we banned the term select for our selected prime minister.
دا چې سلیکټرز او سلیکټډ ټکی د پاکستان په سیاست کې ولې او څنګه رواج شو او اشاره یې چاته ده په اړه یې په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه قریش خټک وایي. بلاول بوټو زرداری په 2013 زیږیز کال کې پارلمان ته خپلې وینا کې سلیکټډ ټکی د وزیر اعظم عمران خان لپاره وکارولو، چې مطلب یې دا و چې نوموړی د اولس په رایې منتخب شوی نه بلکې اسټابلیشمنټ لخوا غوره کړل شوی دی.
خدای مخلوق فرښتي ماماګان مته په پښتو کې مخالف وي او دا چې کوم اشاري دي په الفاظو کې دا د قوتونو دي کچا چې څوک نوم په ښکاره باندې نشي اغستي او وي د الیکشن په نوم باندې د کوم سره لوبې کوي او د خپلې خوښې چې دی خلک راولي او بوزي حکومتونه ورانې او جوړول چې دی د خلکو کار دی. دا هغه مقتدرو ادارو ته دا اشاره کوي.
د شنونکو د خلایي مخلوق فرشتي او سلیکټرز نه اشاره د پاکستان فوز او استخباراتي ادارو طرف ته ده او په وینا یې چې په سیاست کې لاسوهنه کوي، خو د پاکستان فوز تل دا تورونه رد کړي او وایي چې دوی غیر جانبدار دي او په سیاست کې هیڅ لاسوهنه نه کوي. د پاکستان فوج د عامه اړیکو څانګې آی ایس پی آر مشر میجر جنرل بابر افتخار په دې وروستیو کې رسنیو ته ویلي ول بلخوا یو بل اصطلاح چې له ډېرې مودې راهسې نه یوازې په پاکستان بلکې په نورو ملکونو کې هم عامه ده، هارس ریډینګ ده. په لفظي مانو کې د هارس ټریډینګ مطلب د اسونو تجارت دی، خو دا چې ولې او څنګه دا اصطلاح د پاکستان په سیاست کې راغله په اړه یې په اسلام آباد کې خبریال فدا محمد وایي.
جنرال چې کله په هغه چې کریش شو هغې نه پس چې کوم الیکشن وشو نو هغې کې پیپل پارټي حکومت کې رالله او بیا چې کوم دی نون لیگ حکومت کې راغې، دغه پارټۍ چې بي دا د یو بل خلاف چې کوم دی مختلفو طریقو سره به یو بل راغورځو. د چانګا مانګا ځنګل تم یو وخت چې کوم دی نو ایم این اے او ایم پی اے جوړلی شوي وو، دا بے نظیری حکومت کې د هغې خلاف او 90 په دهایې کې کوم دی که نه، دا قسمه اصطلاحګانې مخکې ته راغلی چې هارس ریډینګ لوټا کریسی.
نه یوازې دا چې د پاکستان په سیاست کې خلایي مخلوق فرښتې پټ لاسونه لوټې سلیکټرز او هارس ټریډینګ ټکی کارول کیږي، بلکې سیاستوال یو بل ته موسمي پرندې او چمچې هم وایي. هر کله چې په جمهوری حکومتونو کې سیاست زور واخلي او د اپوزیشن او حکومت ترمنځ ناندرې زیاتې شي نو ورسره د دغه اصطلاحاتو استعمال هم زیات شي.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
په خبر ضلع کې د ماینینګ او منرل سیانی د مادنیاتو کاروبار کوونکي شکایت کوي چې په تیرا او نورو غریزو سیمو کې د مادنیاتو د راوستلو په لایسنسونو او لیزونو په ترلاسه کولو کې ورته مشکلات دي او د کمرشل یا کاروباري بارودو د استعمال اجازه نه ورکول کیږي چې ورسره کاروبار په ټپه ولاړ دی او په سلګونو مزدوران هم بیروزګار دي. د خیبر د مدنیتو محکمې چارواکي بیا وایي په قبایلي زلو کې د لایسنسونو او لیزونو ورکولو طریقه د بندوبستي زلو څخه جدا ده او د دې کاروبار کوونکي به لومړی ځینې شرطونه پوره کوي او بیا به د کار اجازه ورکول کیږي. تفصیل به د فرحات چنواری په ریپورت کې واورو.
د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدو وروسته حکومت په قبایلي ضلعو کې د معدنیاتو په غیر قانوني توګه راوستو باندې بندیز لګولی. د قانون او معدنیاتو صوبایي محکمې ویلي چې هلته څوک هم دا کاروبار کوي نو لومړی به د صوبایي حکومت د معدنیاتو محکمې نه اجازتنامه اخلي او د دې قوانین او شرطونه به عملي کوي. خو بیا د خیبر ضلع د ماینینګ او منرلز یعنی د لبنیاتو کاروبار کونکي وایي چې دوی د دغه کاروبار قانوني تقاضي پوره کړي، خو د دې باوجود ورته حکومتي ادارې مشکلات پیدا کوي. په خیبر کې د معدنیاتو د کاروبار کونکو اتحادیه مشر اصغر خان اپریدی مشال ریډیو ته وایي چې هلته په تیرا کې د کویلې او نورو معدنیاتو راوستو لپاره ورته کمرشل بارود نه ورکول کیږي او لایسنسونه او لیزونه هم ورته په اسانه نه ملاویږي.
پتیرا کے تقریباً 50 مہینوں نہ زیادتی اور 30-35 اور کارڈر دی مجھ سے 50 لیزو نہ لیزو تقریباً شوائد ہے اور نوبدا کے پسہون و مزدوران دی ہو چونکہ میں نے ڈپارٹمنٹ کے اپلائی کہوے دی لیز دے پارا نو تا کم سے کم ٹائم چے رہے پدا تقریباً 6-7 مہینے نہ زیادہ تک کالا پور اپ کے لگی آوازہ دارا چے آلتا چے کم دے دیر ٹائم دینا اخلی مشکلات تا پیدا کوي.
د خیبر ضلع د معدنیاتو محکمې اسسټنټ ډایرکټر سادات اورکزی وایي چې موږ هڅه کوو چې د کمرشل بارودو اجازتنامو اخیستو کې هم د کاروباري خلکو سره مرسته وکړو او لایسنس او لیز طریقې هم ورته اسان کړو، خو دې لپاره به دوی ځینې شرطونه پوره کوي.
له اکسپلوسیو حواله سره دا چونکې ریلیټ کوي د اډمنستریشن او د هغې ادارو سره، نو هغه هم په خپله کاروایی روانه کړې ده چې دې ته کوم لایسنسز دي د اکسپلوسیو ریلیټډ هغه هم ورته جاری کړی شي. په صوبې نورو ضلعو کې چې کوم لیز یا د لایسنس طریقه کار دی هغه ډایرکټ دی، خو دلته مونږ د دې خلکو رای اخستو دپاره کیس کنسرن ڈی سی ته استو اجلاس عام دپاره، چې کله په دې اجلاس عام کې د متعلقه علاقو خلک په یو پیج باندې شي هغه میجورټي یو لیز هولډر سره په اعتماد کې شي چې یاره د لیز یا د لایسنس مودې خلکو ته یا دی اپلیکینټ ته ورکو، نو هغه نه پس د لوکل کم اډمنستریشن دی هغه ورته انوسی جاری کی.
پرمختیایی ادارې فاټا ډیولپمنټ اتارټي د سروې تر مخه په قبایلي ضلعو کې په زرګونه ټنه سوپ سټون، ماربل، کویله او بیا په یو لوی مقدار کې کاپر، کرومایټ، ګرینایټ، ګیس، تیل او داسې نور قدرتي وسایلو ذخایر موجود دي. د معدنیاتو کاروبار کوونکي وایي که سهولتونه ورکړل شي او دا معدنیات راوباسي، نو ځایي ولس ته به یې د روزګار په شکل کې او حکومت ته به یې د محصولاتو په شکل کې ډېرې ګټې ورسی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د افغانستان په کونړ ولایت کې په لرګیو د حکاکۍ هنر مخ پر زیاتېدو دی. د دې ولایت د فرنیچرو په یو دوکان کې حکاکان وایي چې اوس اکثره په لرګیو دغه هنر په مشینونو کې شي، خو کمی حکاکۍ چې په لاس سوي وي زیات ارزښت لري. بلخوا د حکاکۍ د هنر مینوال هم په لرګیو د لاسي کار توکي زیات خوښوي. تفصیل په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې حکاکۍ یو لرغونی صنعت دی چې اوس هم په هیواد دننه او بهر هم مینوال لري. دا صنعت له لرګیو څخه جوړ په فرنیچر، دروازو او په کړکیو د ګلونو جوړولو لپاره ډیر کارول کیږي، خو په زړه پورې د میوه‌دانۍ، د میز په سر لوحې، د کاغذي دسمال قطۍ، د هندارو چوکاټونه، کوټبندونه، لرګین ګیلاسونه او دې ته ورته نور زینتي توکي دي. په کونړ ولایت کې د دې صنعت یو تن کاریګر شفی ولا وایي د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره په لرګي کې د ګلونو او میناتوریو چاپ اسانه شوی، خو هغه چې په لاس جوړیږي ارزښت یې لوړ او مینوالی زیات دی.
په دې کې ډبل بیټي، چوکۍ، سوپې، میزونه، الماری، هر څه مختلف شیان ګل کولی شي. دا اسان دي، دلته موږ سره موجود دي چې پرتی دغه دي، دغه سابقانه ګل دي چې ډېر پخوانی موږ تر پاتې دغه دي. هنر د افغانستان په دې کې دروازې دي، مینګیټي دي، سوپې دي، چوکۍ، هر شی چې دا سره مختلف خینه دي موږ پکې جوړو ګل کوو.
د نوموړي په وینا په لرګي کې د پخوانۍ زمانې په څیر د ګلونو چاپ او په هماغه شکل یې جوړول په ونیو او آن تر میاشتې وخت نیسي، ځکه چې کار یې پیچلی دی. کونړي حکاکان له حکومت غوښتنه کوي چې د دې صنعت د ودې لپاره کار او پام ورته وکړي. غرنۍ چې په همدې برخه کې سوداګري کوي وایي د دې صنعت مینوال ورځ تر بلې زیاتېږي او په خبره یې ځینې بهر ملګرو او خپلوانو ته د ډالۍ په توګه لیږي.
دا د لاسو کار دی او دلته چې ډېر خلک یې خوښوي. لرګی چې دی په کې کم مصرفېږي خو ډیزاین زیات ورکوي، ښکلا ورکوي یو ځای دپاره. او دا د افغانستان خپل لرګی دی د کونړ، او دوی کې چې دی بس خپل وطن خپل تولید. د دې یوې دانې قیمت چې دی شپږ سوه افغانۍ کېږي.
د حکاکۍ د زینتي توکو مینوال وایي پخوا یې په لرګیو کې د حکاکۍ انځورونه لیدلي وو، نو لیوالتیا یې پیدا شوي چې دوی هم وپیری. د دې زینتي توکو یو تن مینوال نیز محمد خاکسار وایي:
زما د کونړ لرګي زیات خوښېږي، او بیا چې پرې داسې د لاس کار شوی وي. زه دلته مې ودانۍ او د هندارې چوکاټ اخلم، غواړم خپله حجره کې د سینګار لپاره کېدم.
یو تن کونړ میشته فرهنګپال صداقت غورزنګ وایي چې ځینې حکاکي شوي سینګار توکي یو شمېر دوستانو ته له هېواده بهر هم د سوغات په توګه لېږي.
کونړ خپل لرګي دي، د نختر څخه جوړیږي، خواري پرې ډېره کېږي، نو ځکه مینوالې هم ډېر دي. اته تر دې چې ما خپل ملګرو ته امریکا ته لېږلي دي، کاناډا ته مې لېږلي دي، اروپایي هېوادونو ته مې لېږلي دي. دغسې د نورو ولایتونو خلک چې راشي کونړ ته، زموږ خپلوان وي، ملګري دوستان وي، د کونړ په لویه لار باندې چې کوم دوکانونه دي، کوم هټۍ دي، دلته پراته دي، نو خلک یې ډېر په مینه اخلي.
د حکاکۍ استادان وایي چې که د کونړ چارواکي له لرګیو جوړ توکو ته بازار موندنه وکړي، د کورنۍ اقتصاد په پیاوړتیا کې به مهم رول ولري.
دا مشال ریډیو ده.
او سمجو سوات د سوات په غبین جبه سیمه کې میله سوي چې ورته په ګڼ شمېر کې خلک ورغلي دي. په دې میله کې د خوراکي شیانو د سټالونو تر څنګ ګڼې ځایي لوبې هم کېږي. په میله کې برخه اخیستونکي وایي چې غبین جبه ښایسته لوبه ده او باید چې ورته خلک یې لیدو ته راسي. تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورټ کې.
د سوات مرکزی ښار منګوري نه 15 کیلومتره لرې د تحصیل مټي غبین جبه کې ځلي انتظامیه د سیلګرۍ او لوبو محکمې لخوا دوه ورځنۍ میلې ته په زرګونو خلک ورغلي. غبین جبه چې پکې سر دوه فوټه واوره پرته ده او په واوره کې د موسیقۍ سره مقامي لوبې هم کولی شي. د سیدي شریف نه سره د ملګرو ورغلي زده کوونکي بشرا چې لوبو کې برخه هم اغستې وایي چې د میلې نه خوندونه واغستل.
بس پوزیشن هم واغستو او غبین جبه ډېر زیات خوري ده. موږ نور خلکو ته هم درخواست کوو چې راشي او ښه انجوی وکړي. موږ ډېر زیات خوشحاله شو.
میله کې د پیرا گلایډینګ لوبغاړی سیف الله جان چې سره د ملګرو د چترال نه ورغلی د لپاسه غر نه په چترۍ د راکوزېدو مظاهره کوي. وایي چې غبین جبه ښایسته سیمه ده او د دوی د لوبو لپاره هم مناسب ده.
د انتظامیې د طرف نه موږ ته دغه راغلی او دعوتنامه راغلی وو، نو موږ ته معلومه شو چې دا خو ډېره زبردست ځای دی او د پیراگلایډینګ پیراډایز موږ دې ته ویلی شي. او راتلونکی ټیم کې زما دا یقین ده چې دا به د معلم جبې نه او نور څومره چیزونه دي هغې نه دا به ډېره به زبردست به دا به زه.
د غبین جبې نه 15 کیلومتره لرې ځایي اوسېدونکی عزیز الله چې میله کې د خوراکي شیانو سټالونه لګولي وایي چې وړاندې دې سیمې ته سړک نه و. تېر کال ورته سړک جوړ شو. د مېلمنو لپاره پکې اوس هوټلې هم جوړېږي.
کوم مېلمانه چې دلته کې راځي غبین جبې ته، دا هغو دپاره سہولیات په دې لارو هوټلم شته، ترانسپورټ سہولیات هم موجود دي. د دې ځای نه بره مین غبین جبه ښار چې دی هلته کې هوټل شته، هلته سہولیات موجود دي. اوس فلحال واوره ده، هلته کیمپینګ چې دی نو هغه موجود دي. دلته ځای په ځای باندې هوټلې شروع شوي دي، چونکې دا علاقه نوې دغه شوې ده، نو په هغې وجه باندې غټې غټې هوټلې نه دي شروع شوې، خو د مېلمنو ته د ضرورت مطابق هغه هوټلې چې دي هغه موجود دي دلته.
د میلی پرانستې په موقع د سوات ډپټي کمشنر جنید خان چې د خیبر پښتونخوا سیلګرۍ محکمې مشري هم کوي، خبریالانو ته وویل چې دغه هلو ځلو مقصد غبین جبه سیمه د سیلګرۍ لپاره معرفي کول دي او ځایي خلکو ته د روزګار وسیلې ورکول دي.
ول مین مقصد دا دی چې غبین جبه چې کوم ښکلا ده د ملک تر مخې ته کول دي، او دلته چې کوم لوکل ټیلنټ دی، لوکل ټوریزم پوټینشیل دی، هغې کې چې کوم لوکل پارټیسپیشن دی، دا هم انټرنیشنل او نیشنل لیول ته متعارف کوو.
یار مشری سرګ کوکی زبا د تورست کم ز بدلو ما اواز پټول جهان زمند نن تلې ده اواز
جبه میله کې ځای سندرغاړو د موسیقي خوندور بندر هم جوړ کړي. د ترڅنګ پواورو د خوېدو لوبي، جوټو کراټه، د ماشومانو لپاره د زنګوګانو او نور لوبو شیان هم ایښودل شوي. ځینې انتظامیه وایي چې میلې ته د تګ څه قسمه فیس نشته او لوبو کې برخه اخیستونکو او ستارونو لګوونکو ته اسانتیاګانې ورکړی شوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو اوري. بخښنه غواړم د نیاز احمد خان په ریپورت په سیریز کې ماول چې د غبین جبا لوبه د غبین جبا لوبه نه بلکې د غبین جبا سیمه وه په غلطي سره راځه لوبه ویل سو. تاسو مشال ریډیو اوري یا اوسم د رواني غړي په دی اخر کې درته د ستا قاسم په ژکه سندره دراورو په بل غړي کې بیا ل ریپورتونه او نیتو خبرونه سره به لتا سره یو.